السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما خام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد افغانستان د یو پلاوی پاکستان ته د سفر د قبایلی اولس احتجاج د پاکستانی روپے د قدر په کراچۍ کې د ووټر لیستونو تصدیق د خیبر پختونخوا د نوی گورنر د خیبر ایجنسی د خلکو غوښتنې په وزیرستان کې د ذهنی ناروغانو حال او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار فرخنده وزیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې دغه تبا د دینی عالمانو او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره د سولې د عمل په اړه خبرې کوي. د خیبر پختونخوا نوی منتخب شوی گورنر انجینیر شوکت الله ویلي لومړنی ترجیح امن پر ځای کول او د انتخاباتو ترسره کول دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام د مسلې د حل لپاره ماسکو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو اته کسیزه ډله اسلام آباد ته رسیدلې ده. چارواکي زیاته کړه دغه د عالمانو پلاوی به په پاکستان کې د یو شمېر مذهبي او سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدل کتل کوي. د مشال خبریال وایي د دغه پلاوی د سفر مقصد په افغانستان کې د عالمانو د هغې ګډې دی برابرول دي چې تیر کال یې دغه هیواد ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی د سفر په وخت فیصله شوی و. د دغه غونډې مقصد به د ترهګرۍ پر ضد د یوې ګډې فتوی جاری کول هم وي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینیر شوکت الله خان پرون د سوګند پورته کول وروسته خبریالانو ته وویل په سیمه کې امن پر ځای کول یې لومړی ترجیح ده او کوشش به کوي د راروانو انتخاباتو په پرامنه ډول سرته د رسولو د فاټا د خلکو د مسلو د حل په اړه کار وکړي. گورنر شوکت الله زیاته کړه
پاولنه شه امن ده او بیا فیر اینڈ فری الیکشن ماته چې ار ټاسک ملاو شي د مذاکرات وي بهر د پاره تګي امن د پاره چې ار ټاسک ماته ملاو شي پغې کې وځه لیډر یې ما زب مخ کې زما غي کې بار کوشش کړ.
د افغان حکومت یې ویډلې د دې خبر پخلی کړي چې دوی ته په افغانستان کې په بندیخانو کې د قیدیانو سره د تشدد ثبوتونه ترلاسه شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ویډلې ته تیره میاشت ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د هغه رپورت په اړه پلټنې وکړي چې پکې په افغان حکومتي بندیخانو او توقیف ځایونو کې په بندیانو د تشدد او دوی سره د جنسي تیري رپورټونه راغلي دي. دغه ډله وایي د زیاتره قیدیانو سره د مرکو پر وخت ورته دا معلومه شوې ده چې دوی سره تشدد او زیاتې کیږي. دغه ډله وایي دوی په کابل، کندهار او هرات کې په جیلونو کې د سناسه یو سلسلويختو قیدیانو سره خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما په خپل رپورت کې ویلي په افغانستان کې د بندیانو سره په تشدد دوی سختې اندېښنې لري. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نېټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوې مشر ټاکل شوی دی. جنرال ډنفورد نامخ کې د اتحادي ځواکونو د مشرۍ کمانډر د جنرال جان آلن سره واټ چې تر 1900 میاشتو پورې ترسره کړه. جنرال ډنفورد پرون په کابل کې د دوی د ټاکلو په یوه دستور کې وویل
Today is not about change, it's about continuity. What's not changed is the will.
دا بدلون نه دی بلکې دا د دوام خبرې دي. سچې بدل شوې نه دي د اتحادي ځواکونو ولوله او سچې بدل نشول د افغان امنیتي ځواکونو مخ پر زیاتیدونکو صلاحیتونه او سچې بدل شوې نه دي د دې مشن سرته د رسولو زموږ ژمنه. زه ستاسو سره په روانو ورځو کې کار کولو ته سترګې په لار یم. جنرال ډنفورد بعد خپل دندې پر وخت افغان ځواکونو ته دغه هیواد د امنیت چارو د سپارلو د پروژې او دغه عمل نه د ګنشمیر بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سارنه هم کوي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په یو سټیشن کې په ګڼه ګڼه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او ګڼشمېر نور ژوبل شوي دي. دا پېښه په الاباد ښار کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې د هندو مذهب ملیونونه پلویان د مذهبي مراسمو لپاره راټول شوي وو. د هند د ریلوي وزیر پون بنسال ویلي د پېښې په وخت په سټیشن کې زرګونه کسان ولاړ وو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی به د خپل هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل او دغه را د روس او ایران ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو لپاره په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. صالحی به نن د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره وګوري او د روس او ایران د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیشن په لسمه غونډه کې به هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی 15 ورځې وروسته په کازاکستان کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او د ایران د اټومي فعالیتونو د لانجې د حل پر لارو پکې خبرې وشي. د مالی حکومتي ځواکونو پرون د دې هیواد د شمالي ښار گاو په کوڅو کې له اسلام پلوه وسلوالو سره نښتې وکړې. د مالی په هغه سیمو کې چې په دغې وروستو کې د فرانس د پوځ په مشرۍ د عملیاتو په ترڅ کې د سختریزو وسلوالو ډلو له ولکې اخیستل شوې دا نښتې د یو نازک امنیتي حالت څرګندونه کوي. پرونی نښتې څو ساعته وروسته له هغې پیل شوې چې فرانسوي او مالی پوځیانو د تلاشۍ یوې پوستې ته چې په دوه ورځو کې دوه وارې ځان وژونکي حملې پرې وشوې اضافي سرتیری واستول. دغې سیمې ته د سختریزو اسلام پالو د وسوالو نفوذ له هغې وخته پیل شو چې فرانسوي ځواکونو تیره میاشت بیا په ښار ولکه ټینګه کړه. همدارز ویل کېږي چې دا وسوال د مالی د شمال د لویو ښارونو ترمنځ په پرتو دشتو کې په بوټو کې پټیږي او د دغې لارې په اوږدو کې د پټو ګوریلا او بمی حملو ګواښ رامنځته کوي. او بل خبردار چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او افغانستان غیر رسمي یو ورځنی کرکټ میچ روان دی. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ تر اوس او په 9 اورونو کې 122 رنزونه جوړ کړل. لږه شیبه وړاندې د پاکستان شان مسعود او خرم منظور بیټنګ کولو او 55 رنزونه جوړ کړي وو. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده وزیر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان په دوره راغلي د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی بالا پاکستانی چارواکو سره په کابل کې د کیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوي. په دې اړه یو کار پوهای
مذهبي طبقات چې هغه د اعتدال سره کار کول غواړي هغوی خو ښکاره خبره ده چې د همیشه نه موقف همدا دی چې د خودکش حملې د مسلو حل نه دی. دین هم د دې اجازت نه ورکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې فاټا کې د پوځي عملیات او د عامو خلکو وجنا بند کړل شي. د پاکستانی روپے قدر کې یو وار بیا کمی راغلی دی او د یو ډالر نرخ 100 روپو ته رسیدلی او د خیبر ایجنسی زمینداران وایي چې زری ترقیاتی بینک دی ورته قرضې معاف کړي.
نمو ته خبر نه سر کې دمدان را کې ذمہ دار ته بل یو زری بینک ته دمړه قرضې را کوي بلکې په ټول ځینو کې دا قرضې معاف شي. موږ کې سره غونره غلي اپریشن را غلي کمپنی په کاله شو خلکو دا قرضې معاف شي. موږ د خیبر جنسي کې خلکو ته دا قرضې معاف شي.
دا او نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. د خبرونه لومړی رپورت اړخته د پاکستان په دوره راغلي د افغانستان د دینی عالمانو اتکسیزه پلاوی چې مشري قیام الدین کشاف کوي د پاکستانی یو شمیر مذهبي مشرانو سره به ملاقاتونه کوي او د مارچ په میاشت کې به په کابل کې د کیدونکو کانفرنس د ایجنډې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورت کې.
د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی چې د اسلام آباد په سفر دی بعد د پاکستان مذهبي مشرانو سره د مارچ په میاشت کې په کابل کې ټاکلې شوې کانفرنس په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اته کسیز پلاوی مشري د افغانستان د عالمانو د شورا مشر قیام الدین کشاف کوي او دوی به پاکستانی عالمانو سره د مارچ په میاشت کې کیدونکو کانفرنس په ایجنډا خبرې کوي او ورته به په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکوي. نوموړي وویل چې افغان پلاوی به د مولانا فضل الرحمن نه علاوه مولانا سمیع الحق او د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن سره هم ملاقاتونه کوي. خبریال او افغان عمر ماهر طاهر خان د غونډې په حق لوایي
نن چې کوم اسلام آباد کې دواړو غاړو عالمان کینی نو دواړه غاړې به د یو بل نظر اوري. افغانستان د دې لپاره هیله من ځکه چې افغانستان غواړي چې کله خارجي فوجیان د افغانستان نه وځي چې بیا داسې یو کورنۍ جنگ جوړ نشي نو هغې د مذهبي چې کوم هغه تاثر دی هغه ګټل غواړي او د هغې په مقصد یې دا غونډه جوړه کړې ده. نو اوس خو به ډېر مشکله وي چې څه نتیجې به ورکړي. د افغانستان هم دا یو غوښتنه وي چې کم از کم په نورو شیانو باندې دی ناراضي کیږي، نو چې کوم ځان وجون کې حملې دي د هغه خلاف هم د پاکستان د افغانانو هغه مدد او مرسته ترلاسه کړي، دا به هم د هغې لپاره لویه کامیابي وي.
په داسې حال چې وخت په وخت پاکستانی عالمانو هم خودکش حملې حرامي او د اسلام په ضد ګرځولي دي، کله چې مشال ریډیو د پېښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي چارو نظر لرونکي قبله ایاز ندا تپوس وکړو چې را روان علما کانفرنس با دې لړکی څومره ګټه لاسته راوړي، نو نوموړی وایي
زمونږ هغه مذهبي طبقات چې هغه د اعتدال سره کار کول غواړي او آئینی او دستوري طریقو سره کار کول غواړي، هغوی خو ښکاره خبره ده چې د همیشه نه موقف همدا دی چې د خودکش حملې د مسلو حل نه دی، دین هم د دې اجازت نه ورکوي. خو کوم هغه خلک چې هغوی په دې باندې قانع دي چې آئینی او جمهوري لارې چې کومې دي دا د دین خلاف دي او د هغې په ځای باندې مسلح جهاد چې کوم دی هغه د مسلې د حل واحد لاره ده، نو په هغوی کې خو دا فتوی ورکړی شي هم دا فتوی له هغوی په ذهني ساخت باندې هیڅ اثر نه.
یاد دی وی چې کانفرنس را بللو پریکړه اسلام آباد ته د تیر کال نومبر په میاشت کې د سولې د عالی شورا د غړو سفر پر مهال شوې وه. دغه وروستو د افغانستان د بارنو چارو وزیر زلمی رسول خپل د پاکستان دورې پر مهال د دوانو ملکونو د عالمانو ترمنځ د غونډې لپاره جنوري میاشت ټاکلې وه، خو د افغانستان د سفارتخانه یو چارواکي د وینا تر مخه چې غونډه تیره میاشت ځکه ونه شوه چې دوانو ملکونه ورته تیار نه وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې تاسو واوریدل چې دا وخت د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته په سفر دی. دا سفر رستو لاغي کیږي چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول یو خبری کانفرنس کې ویل چې پاکستان باید له دې رستو د طالب قیدیانو د خوشی کولو په لړ کې د سولې د شورا سره مشوره وکړي تر څو هغې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نه شي. بشیر ګواخ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو مشر غړي اسماعیل قاسم یار سره مرکه کړې او په کې ترې پوښتلي چې د دې پلاوي د سفر مقصد څه دی. نو نوموړی وایي
رول لال الله اسلام آباد ته یو اته کسیزه هیئت دی چې هغه ناسته چې په نظر دی چې د دیني علماو تر منځ انشاءالله تعالی په کابل کې وشي. دوی هغه مقدماتي کارونه لکه اجندا او ترکیب هیئت علما د پاکستان او نور شیان په دې موضوع کې دوی انشاءالله تنظیموي بیا هم بېرته راځي. سولې د عالي شورا ولې دي دا هغه ناسته نه ده چې علما تر منځ کېږي، دا مقدماتي کارونه جوړوي بیا نو بېرته راځي.
قاسم یار صاحب، دې وروستیو کې افغان حکومت په دې ټینګار کړی چې پاکستان د طالب بندیان د سولې د عالي شورا په مشوره خوشي کړي تر څو بیا هغوی د جنگ لیکو ته لاړ نه شي، نو آیا اسلام آباد ته تللې دا هیئت به په دې اړه هم د پاکستان حکومت سره کومې خبرې وکړي؟ تاسو په کومه طریقه د دې بندیانو خوشی کېدل غواړئ؟
منظور هغه نه و خو دا خبره هم دوی سره وشي، زه فکر کوم خبره خو وکړي بیا نو دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا اجرایی هیئت او نور راهبرۍ چې دوی بیا نو تسلیم تر اوس پورې مونږ یو میکانیزم باید جوړ کړو، خبره به وکړو. یعنی تر اوس پورې مونږ نشو څه شی ویلای.
قاسم یار صاحب، د رپورټونو تر مخه ځینې خوشي شوي طالب بندیان بیا د جګړې لیکو ته تللي، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟ څو کسان واپس جنگ ته تللي او د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کېدای شي؟
رسانه‌ای خبر خوشته خو نمیتونه کما موثق معلومات او مدرک سند من پا لاست نمیرو، خو دقیقه یعنی نگرانی من سر همده ای چی باید یو میکانیزم جول شی، یعنی فکر بشی دوارو خواهی او زایا دو که چی همه کسان چی جیل نخلاصی گی سولت، یعنی مرسته بیتی سولت کار وکړي، همکاري وکړي سولې سره.
قاسم یار صاحب، د روسیې کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن قطر ته تللی، هلته په د روسیې کې افغان طالبان سره مذاکرات هم شوي دي، نو آیا د مولانا فضل الرحمن سفر هم د دې لړۍ برخه ده؟
مونږ رسمان په جریان اچول شوی نه دي چې مولانا صاحب هلته تللی دي، خو د اصول په لحاظ دا وایم چې هر کس، هر مقام، هر ټولنه چې مرسته وکړي مونږ سره، یعنی د په خوشی او په ښه نیت او په ښه عمل د سولې لپاره او ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. موږ هر کله کوو خو په قطر کې تاسو ته معلومه ده چې تر اوس پورې هغه دفتر په رسمي توګه پرانستل شوی نه دی او زموږ حکومت قطري حکومت سره اظهار کوي چې ځینې سوالونه او تفصیلات او نور شیان دوی سره یعنی جوړ وکړي بیا نو انشاءالله تعالی هغه دفتر به پرانستل کېږي.
تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي اسماعیل قاسم یار مرکه اوریده. اوس به یو بل ریپورت وورو د افغانستان په اړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان لخوا د افغان حکومت له سلا پرته د طالب قیدیانو خلاصون ممکن خطر پیښ کړي. ډاکټر زلمی رسول دغه خبره پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې په اړه معلومات هم ورکړل او ویل چې له پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې یو لړ موافقو ته رسیدلې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید هغه طالب زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړي چې د سولې عالی شورا یې په ګوته کوي. ډاکټر زلمی رسول په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې هم په همدې اړه موافقه شوې چې پاکستان به طالب چارواکي د سولې د عالي شورا په صلاح له زندانونو پرېږدي. نوموړي وویل د افغان حکومت له خبرو پرته د طالبانو خلاصون خطرناک دی او په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
موږ ویلي هغه طالبان چې له زندانونو خوشي کېږي باید د سولې عالي شورا په صلاح وسي، ځکه دغه شورا د سولې د بهیر د پرمخ وړلو مسؤوله ده او دا تشخیصولی سي چې څوک د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. له همدې عمل موږ په لندن کې هغوی ته خپل اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د زندانیانو خوشي کېدل په داسې حال کې چې موږ خبر نه یو او نه پوهېږو چې چیرې ځي، امکان لري چې خطر ولري.
که څه هم ښاغلی رسولونه ویل چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب چارواکو خلاصون څه خطر له ځان سره لري، خو په دې اړه د بیلابیلو لورو اندېښنه ده هسې نه بیرته د جګړې له لیکو سره یو ځای شي. افغان چارواکي وروسته له هغې دغه څرګندونې کوي چې پاکستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه دوه ځلې شاوخوا شل طالب چارواکي خوشې کړل، خو افغان چارواکو ته یې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې خوشي شوي کسان چیرته ولاړل او اوس څه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې ټاکل شوې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو دو اونیو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډ غونډه هم جوړه شي. ښاغلی رسول ویل دې غونډې ته د چمتووالي نیولو لپاره یو پلاوی د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ.
په لندن کې بالاخره دې پریکړې ته ورسېدو چې د دنیا عالمانو ګډه غونډه به د مارچ د میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې وسي. د سولې د عالي شورا اته کسیزه پلاوی نن پر 12 بجو د پاکستان پر لور خوځېږي تر څو له خپل پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او د افغانستان او پاکستان د عالمانو د دې لوی غونډې اجنډا جوړ کړي او دا به خپل یو پرمختګ وي.
افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي. په عین حال کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا په دې موافقه وشوه چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تر راتلونکي مني پورې برابر شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وروستي خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې اړه د افغان حکومت پخوانی شرط تکرار کړ چې ویلي دي د دې سند له لاسلیک کېدو مخکې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د پاکستان له خاورې هیڅ ګواښ نه دی متوجه.
د زبیر شمن رپورټ تاسو اوریده. اوس په یو بل رپورټ ورو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړه. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې فاټا کې د پوځي عملیات او د عامو خلکو وجنا بند کړل شي، خو په دې اړه چارواکو سن دی ویلي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
فاٹا میں بے گناہ لوگوں کی نسل کشی بند کرو، فاٹا میں آپریشن بند کرو،
دا گل پورس دا متحدہ قبائل محاذ دا سیور لاندی پا دا احتجاجی لارون کے دا بیلا بیلو قبائلی سیمون راغلی قبائلی اولس دا حکومت نا غختن اوکلا چے فاٹا کے فوزی عملیات پا سمدستی توگا بند کرشی او قبائلی سیمونا بے کورشو خلکو سرا خوراکی توکے او نور مرستے اوشی. پیخور پریس کلب مخیطا پا احتجاجی لاریون او بیا رستو خبری غنڈا کے دا متحد دا قبائلی محاذ مشر حبیب الله اورغزه اوایل چې سمو د وړاندې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې وی چې لا تر اوسه پورې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
اغه سلسله کې حکومت پاکستان مونږ ته هیڅ قسم توجه را نه کا. نن په اغه سلسله کې مو یوم افسوس منو، ځکه چې مونږ کوم جایز مطالبات دي اغه دو مونږ ته پورا نه کوي او نه مونږ سره پدې قسم مذاکرات وکړو چې مونږ د قبایل لپاره د صوبه قبایلستان جوړ شي. بل مطالبه د مونږ د متاثرینو سره تړلې شوې ده. هغه د کوم راشن د مونږ باندې اسکیل کم شوې ده، هغه اسکیل پورا کړي او هغه پرچی بلاک تھی په ډبل پتو باندې هغه پرچی د ورته کولاو کړل شي. او کوم شانتي کارډ د ساوت او نارت وزیرستان والا بند کړي دي، د مسایل بند کړي دي، شانتي کارډ بند کړي دي، پاسپورټ بند کړي دي. د مونږ مطالبه کوم گورنر صاحب نه چې هغه د فلفور کولاو کی.
دغه شان د شمالي وزیرستان راغلی او قبالی مشر اوایل چې پولیټیکل انتظامی د دوی پیجنګلو کارډونه او پاسپورټونه بند کړی دي چې په وجه ځای خلک ډېر ستونزو سره مخ دي.
زجی جنوبی وزیرستان غازی خان مسعود رمان هم ده چې کما شناختی کارت بلاک تی په مختلف وجوهاتو کې هغه د پورن بحال خبره دادا چې د منګ په جنوبی وزیرستان کې یو څلور پنځه کال جنو مختلف تحصیلونه کې بندي پنځه کالونه، نو هغه د ډر اسماعیل خان ټانک ته منتقل کو ارزی تا اور زکا چ طالب علم د منګ چ کیم دی یغی 15 کاله څالور زیاشمن او در بدر ګرځي.
د اورغزو ایجنسی سره تعلق لرونکي یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د اورغزو په بومي چودنو کې وجل شوی او زخمیانو ته دی حکومت زر تر زره معاوضه ورکړي او د ټپیانو درملنې د پاره دی کوټلی ګامونه پورته کړي.
مونږ د اورغزو ایجنسی څخه بلر د مکه شوی دی د فی مړی مونږ مطالبه کوو چې 10 لک روپے دغه ته ملاو شي او زخمیان دپاره د 5 لک روپے مونږه مطالبه دي. او هغه نه علاوه مونږ د مطالبه دي چې تر اوسه پورې نه پولیټیکل ایجنټ نه کمشنر نه گورنر دغه تپوس کړی دی او بل د اسپتالونو کې فل فورس کوم دلته ایمرجنسی ولګول شي چې دا اوس علاج وشي.
دا یادونه ده چې د باړي ایجنسی متاثرینو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو د گورنر د ماڼۍ مخې ته د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون کول غوښتل چې د هغې مخنیوي لپاره د پېښور پولیسو د پېښور پریس کلب او گورنر هاوس مخې ته سړک او لارې عام ټریفک لپاره تړلې وې چې په وجه ځایي خلک او ګاډو والا ډېر ستونزو سره مخ وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د خلکو د احتجاج په اړه رپورټ تاسو اورېده. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. مقصود او کډوالو هم نن د ډېر اسماعیل خان نه د احتجاج په توګه د اسلام آباد په لور روان شوي دي او هلته به احتجاجي کیمپ لګوي. دغه خلک وایي چې تر څو حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي تر هغې به دوی خپل احتجاج جاري ساتي. په دې اړه نور تفصیل اورو د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
یا مسعود جنو آغا قفلا د ټاکلي تاریخ په مطابق نن د ډېر اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانه شو چې په کومه کې شامل مسعود جنو فیصله کړې و چې دوی په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخه احتجاجي کیمپ لګوي او تر آغا د معلومه وخت پر پلاتای وایي چې تر څو پر د دوی غشتنې سرته رسیدلې نه وي. په دغه برعکس مې د مسعود جنو اسلام آباد ته پر روانه دلنه اوه د درې کسونو سره خبرې وکړلې. پغاش شامل یو کس اډوکیټ شرپاو مسعود مشال ریډیو ته په دارنګ وژغده.
نن مشتر وانګې فیصله وکړه ګنجوس غنی درې می مش پارلیمنت مخشه او راته پلاته وایي احتجاجي کیمپ لګوي پل حقوق وړي چونکه د میش مل تباشو د میش جماعتینه غیر ابوت شو لازنین نه پشه کیږي د میش ثقافت رنګیږي د میش انساني چې کوم حقوق تیاد پای مال کیږي او ورسره د میش نسل کشي کیږي لګي دو خود څوک مه پښتنه نه کوي. اخر کار د مجبورې نه مسجد جنی رو وتلی ان شاء الله د خپل حقوق د پوره امیر د پارلیمنت مخته تر یغه پوره نوستوي چې څو پر امیر خپل مطالبات په مانلی نه وي.
دا کمیټه شامل یو بل جنا اکادی مولا مسعود اسلام آباد ته د دې تا په لړک شپ دا رنگ جاګیږي.
اسلام آباد ته راونی یو امن مارچ تای مې خپل جایز حقوق غوړي. مې صدر ته ریکوست کاوی، چیف جسټس اف پاکستان ته ریکوست کاوی چې په 12 تاریخ د میش کیم د بوکړتال کیمپ لاګیږي په دانا مخشه دا مطالبه تا و منل شي جو واته وږی مری هو بوکړتالو کوي خو می جو خپل جایز حقوق کوروري.
یو بل جنای احمد شاه مسعود په دارنګ جاګیږي
چې کیم خال په جنگ سره متافر شوی یغه حقوق د پوره مش بلاتړل جدو چې می جو په هر فراد باندې په پوره من طریقه باندې میش د دای فراچ کیم ظلم شوای دی. میش په دا مطالبه شه دا غفریاد اسلام آباد توري چې میش پاکستانی یې میش فراویل در ظلم کی رسیږي.
یاد دیوی چې د مسعود ژنیو دا قافله بنن اسلام آباد ته رسیږي او سبا د څلورم په ورځ به د پارلیمنت مخته احتجاجي کمپ شپلتی وایي چې په کوم شبه د پېښور نه راغلي او په اسلام آباد شمشته نور مسعود ژڼی ها برخه اخلي.
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مورچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
مشال لیډیو تاسو ته اوس با یو بل ریپورت ورو. د پاکستانی روپے قدر کې یو وار بیا کمی راغلی دی او په اوپن مارکیټ کې د یو ډالر نرخ 100 روپو ته رسیدلی دی. د روپے قدر کمیدو وجه څه دی او د دې په پاکستانی معیشت اثر څه پریوسی او د اسلام آباد نه د ریاض موساخیل په ریپورت کې
د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے قدر مخ په کمیدو دی او په تاریخ کې پړومبي ځل په اوپن مارکیټ کې د یو ډالر قیمت د 100 پاکستانی روپو نه وړیدلې دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور سره تعلق لرونکي یو کرنسی ډیلر محمد نسیم خان وینا وا
د اغېستل ریټ چې کوم دی هغه 99.80 پیسې دی او فروخت چې کوم دی هغه 100 روپے او 5 پیسې یا 100 روپے 10 پیسې داسې چلیږي او انټر مارکیټ کې دا کېدی شي و یو نیم روپے د دینار باندې.
د ډالر نرخ زیاتېدو یا د روپے قدر کمیدو په حقلا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو ډاکټر زبیر نه تپوسو کو نو دوی چې د ډالر تر دې دم استحکام یو فرضي عملو دی زیاتوي
د دې وجه دا ده چې دوی سره زورا فورن ایکسچینج ریزرو او چاغه مانده دوی دا شی کنټرول کول شي خو اوس چونکه فورن ایکسچینج ریزرو چې ورتوي هغه په کمزورې باندې دي او دوی څخه زورا قوت نشته چې زمونږه کم د پاکستان اندرون فری مارکیٹ دے چاغے کے دے ڈالر او سپلائی برقرار او ساتھی پاگے ارزان نرخ ماندے نو آغا او خام خا دا روپے با غرزی گی
دا ڈالر نرخ اچتے دو با پا پاکستانی معیشت سے اثر پریوزی پا دے حق لراتا دا معاشی چارو کارپو او مظفر آباد پوہنتون کے دا اقتصادیات او استاز ڈاکٹر میراج الحق سے داسی ہوئے
پاکستان کی چوز کم ڈیویلیشن روان دے نو دا گورنمنٹ یا سٹیٹ بینک نہ کئی بلکہ دا پخپل بان اوپر مارکیٹ دا وجہ نکی گی او دا غی کنسیکوینسز او دا غی کم اثرات کی دی نو آغا دادی پاکستان کما فارن ڈیٹ چې بنګ باندې بیرونی قرض چې دغه بډن سیوا کیږي دغه سره کم چې ڈیٹ سرویس دی ڈیٹ سرویس مطلب دا دی کم چې د سود په شکل کې مونږ پیسې ادا کوو په قرضو باندې دغه فارن دی کوټومیسټک دی دغه سرویس او لایبیلیټی هم دغه سره سیوا کیږي.
د خبره دې سره به یو طرف ته په ترقیاتي کارونو لګښت زیات شي نو بل طرف ته به سره حکومت د بجټ خسارې کمولو لپاره ترقیاتي کارونو بجټ کم کړي. د ذکر وړ ده چې وړاندې ورځو کې سټیټ بینک خپل یو رپورټ کې ویلي چې په زر مبادله کې صد پاسا 1 کروڑ ډالره کمی راغلی دی چې ورسره د زر مبادله زیرمه د 45.5 کروڑ ډالرو نه په کمیدو 45.5 کروڑ ډالرو ته راغلی ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رادیو خبرونه را نتیری شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسا ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
تر اشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
اوریدن کو مشال لیڈیو تاثر اوست مخام پنزنی میں بجی کی دن کی دی د فرخندہ وزیر نہ بلند خبر نہ وورو
په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې دغلته به د دینی عالمانو او د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره د سولې د عمل په اړه خبرې کوي. د افغان حکومت یوې ډلې د یوناما د هغه رپورټ پخلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې په بندیخانو او توقیف ځایونو کې د قیدیانو سره د تشدد او جنسي تیری ثبوتونه ترلاسه شوي دي. د خیبر پختونخوا نوی منتخب شوی ګورنر انجینیر شوکت الله خان وایي لومړنی ترجیح امن پر ځای کول او د انتخاباتو ترسره کول دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي په دغه هیواد کې د اتحادي ځواکونو د مشن ولولا نه بدلیدونکې ده. په هند کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې په ټیل ماټل کې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. دغه خلک د هند الاباد ته د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره روان وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي به د خپل هیواد د لانجمن اټمي پروګرام د مسلې د حل لپاره ماسکو ته رسیدلی. هغه به د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیشن په لسمه غونډه کې هم ګډون وکړي او په لاهور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ورځنی غیر رسمي کرکټ میچ روان دی. افغانستان یو سل دوه ویشت رنزونه وکړل او پاکستان د دوو لوبغاړو په تاوان پنځه شپېته رنزونه کړي. دا وخت عمر اکمل او شان مسعود بیټنګ کوي.
د فرخنده وزیر نلند خبرینه تاسو ورېدل اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نووروج د پاکستانی ورسپانو د اداريو غټه کیسه دي.
اج ورسپانه په خپل اداري کې وایي چې الیکشن کمیشن یو نوی تاریخ جوړوي ځکه چې د دین وړاندې به هغه خلک په ګټه حساب وو چې چا به ایواز نه 9% ووټونه واخستل. خدا زل ویل کېږي چې چا د 50% نه کم ووټونه واخستل هغه ته به ګټه نه ویل کېږي. دغه شان د زنانو په زیات شمیر کې ووټونه اچولو لپاره به دا ځل په پولینګ سټیشنو د زنانو سټاف په شمیره کې هم اضافه کولی شي او چې په کومه سیمه کې زنانه به د ووټ اچولو نه منع کولی شي نو په هغه سیمه کې به الیکشن بیا کېدو لپاره قانون سازی هم روانه ده. اداریه لیکي چې الیکشن کمیشن دا تجویز یقیناً چې ډیر ښه دی چې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولو په صورت کې به په هغه سیمه کې الیکشن معطل کولی شي او که دا پابندي ولګولی شو نو یقیناً چې د ووټونو اچولو په شرکه کې به ډیره اضافه وشي. د ترڅنګ قیدیانو ته د ووټ اچولو اجازه ورکولو فیصله هم د ستاینې وړ ګام دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې الیکشن کمیشن له پکار دی چې زنانه لپاره کورونو سره نږدې پولینګ سټیشن جوړ کړي نو دا شان به نه صرف زنانه په زیات شمیر کې ووټونه واچوي بلکې دا به هم ممکنه شي چې زنانه به د خپل صحیح استعمال وکړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې برتانیې کې کم درې ملکی کانفرنس وشو نو په هغه کې را روان شپږو میاشتو کې د افغانستان د مسلې په حل کولو اتفاق وشو. په دې مذاکراتو کې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستو حمایت هم کړی شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې مطبوعاتو تر مخه د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن طالبانو سره مذاکراتو له قطر ته تللی دی او دغه رنګ د مغربي میډیا مطابق امریکا هم طالبانو سره په قطر کې رابطه کړه. نو دغه هلې ځلې افغانستان مسلې د حل په حق لا د اهمیت وړ دي. اداریه مخکلي کی چې په قطر کې د هلو زلو مقصد دا ښکاري چې امریکا خپل فوزونه د افغانستان نه وباسي ځکه چې دی وخت امریکې لپاره غټه مسله د افغانستان نه وتل دي او بل دا چې دوی په مکمله توګه به خپل فوز نه وباسي. نو دغه مقصد لپاره امریکا داسې ضمانتونه غواړي چې د انخلانه پس په افغانستان کې امن او امان قائم وي. اداریه زیاتوي چې کدي صورتحال ته وکتل شي نو په دوحه کې روانې هلې ځلې د ډېری اهمیت وړ دي. پاکستان د سرګرمیانو نه ایواز نشي پاتې کېدی. خدا واضح دا چې امریکا او د هغې اتحادی افغان طالبانو سره پټ په پټه مذاکرات کوي نو پاکستان دې په دې اړه خپل مفادات مطابق خپل پالیسی جوړه کړي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې کوز اورګزو ایجنسو په کلایا سیمه کې د بمی چاودنې له امله د یو صحافي په شمول 14 کسان مړه او 20 کسان جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې د 13 کالو په دوران شو تر هغرانه په خجاج واخستې شي نو تر اوسه په ټول ملک او په خاصه توګه خیبر پختونخوا او په 13 فاټا کې بعد داسې هیڅ یو کورنۍ پاتې نه وي چې د هغوی څوک خواږه رشتہ دار بچي مور پلار خاوندان خزي او نور خپل خپلوان د تر هغرې په پیخو کې مړه او جوبل شوي نه وي او یا بدې لړکې په څنا څه شکل متاثر شوی نه وي. ادارې لیکي چې د ترهګرو لخوا د کومې خاصې ایجنډې د تکمیل دپاره د بې ګنا انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلی شوی دی، او اوس د ترهګرۍ او یادو شوو بدو پیښو زر تر زره مخه نیول د وخت تر ټولو اهم ضرورت ګرځېدلی دی، او دې دپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه توند کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا ریویو جرنال لیکي د پاکستان د آزادۍ نه وروسته په لومړي ځل داسې په کتو راغلي چې د پاکستان جمهوري حکومت به راتلونکي مارچ پورې خپله موده پوره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان له افغان وسلوالو طالبانو سره د اوږدې مودې د اړیکو ساتلو وروسته کولی شي چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. یورو ایشیا ریویو جرنال لیکي پاکستان کې به د لومړي ځل لپاره له خپلې ازادۍ وروسته جمهوري حکومت په راتلونکي مارچ کې خپله موده پوره کړي. په دغه هیواد کې به انتخابات د روان کال په اپریل او مئی میاشت کې کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به راتلونکي سپتمبر پورې خپل دور پوره کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی به د نومبر په میاشت کې د کار موده پوره شي، او د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری به په دسمبر کې ریټایر شي. یورو ایشیا ریویو لیکي د امنیت خراب صورتحال، اقتصادي سستوالی، زیاتې درغلیو او خرابې حکومتداري باوجود هم پاکستان د 500 کالونو لپاره د جمهوریت د مضبوطۍ په لړ کې لږ ډیر پرمختګ کړی دی. د جرنال په خبره په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوست ترمنځ اړیکې د بدلېدو په حال کې دي. د حکومتي چارواکو د درغلیو او د نااهلیت سره سره بیا هم حالاتو په سیاسي عمل کې پوست د لاسوهنې نامنی کړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکي په موجوده وخت کې پاکستان چیلنجونو سره مخ دی، خو بیا هم قبول شي چې له روانو نارام حالاتو ځان وباسي. پاکستان کې د جمهوریت روان ساتل به مدني ټولنې او حکومت د دې جوګه کړي چې پاکستان د امن او ثبات په لور بوزي. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د یولس کالونو د جګړې وروسته امریکا په افغانستان کې خپلې هلې ځلې راغونډوي، پاکستان افغان وسلوالو طالبانو سره د اوږدې مودې د اړیکو له وجې دوی د خبرو اترو میز ته راوستلو کې مهم کردار لري. روزپاڼه لیکي خو د پاکستان لخوا د طالبانو د راهوشي کولو چې کومه طریقه وه، هغه یو ځل بیا په پاکستان د هغو افغانانو باور ختم کړي چې دغه قیدیان یې باید ترلاسه کړی وي، او پر دوی د نظر ساتلو په ترڅ کې یې ممکنه خطر کموو. د روزپاڼې په خبره د یوې معاهدې سره سره چې کله پاکستان زیاتره قیدیان خوشي کول، نو د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د افغانستان د سولې شورا سره په مشورو کولو کې ناکامه شوه. خو اوس د پاکستان حکومت په راتلونکي کې د طالبانو د خوشي کولو په لړ کې د یادې شورا سره د خبرو ژمنه کړې ده. روزپاڼه لیکي د امریکا پوځ په دې وروستیو کې د خوشي شوو قیدیانو په اړه معلوماتو کولو کې ډېره دلچسپي لري، او هڅه کوي چې هر هغه تن چې له خوشي کېدو وروسته افغانستان کې طالبانو ته بیرته تللي وي په اړه یې معلومات ترلاسه کړي. روزپاڼه لیکي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د دې پخلی کړي چې 13 کسان آزاد کړل شوي دي چې د طالبانو د تحریک غړي وو، او پکې کومندانان او په لاندې کچا جنګیدونکي کسان هم شامل وو. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دې کې ځینې واپس خپلو زړو ملګرو لا تللي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلي چې د پاکستان حکومت ته د خبرو اترو لپاره د وړاندیز ترڅنګ وسلوالو طالبانو د شرطونو او ضمانتونو خبره کړې ده، د خپل برلاسیتوب څرګندونه هم کړې ده. نو په داسې حال کې به د مذاکرات نه بلکې د حکومت تسلیمي دلوي، او دا چې وسلوالو ته د زرګونو خلکو وجنه بخل هم مناسب خبره نه ده. بلخوا مقالې د سوات د ملالا یوسفزی د تعلیمي مبارزې ذکر هم کړی. په دې اړه نور تفصیل اورو د منور شاه په ریپورت کې.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي ملال یوسفزی چې ویډیووي پیغام ورکاوه او د خپلو رغیدلو او مشن په اړه یې وینا کوله، نو په دې خبره د انسان ایمان لا نور ټینګ شي چې نیکي څوک ختمولی نه شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په سمو حالاتو کې ماشومان علامت جوړول په کار نه وي، خو د هیواد په موجوده ناسمو حالاتو کې ملال یوسفزی په حقیقت کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو علامت او د ملال فند جوړېدل د وخت اهم ضرورت دی. دویمه دا چې په ملال د وسلوال برید نه څرګنده شوه چې وسلوال طالبان ټولنه کوم اړخ ته بوتلل غواړي. ورسپانه لیکي ک سه هم د ملالی روغې دل ډېره د خوشحالي خبره ده، ځکه چې هغه په دې جنگ کې بریالي شوه، خو په دې حواله بیا د سیاستوالانو ځنې کمزوري خبرې ډېرې د افسوس وړ دي. مثلا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وسلوالو طالبانو ته سوال کړی و چې په دغه صوبه کې د حمله نه کوي، ځکه چې دوی هم د وسلوالو سره په ځینې خبرو کې یو شان نظرونه لري. هلته د هیواد وزیر داخله رحمان ملک یو وخت کې د طالبانو مننه کړې وه چې د اشورې په میاشت کې یې بریدونه ونه کړل. دا راز عمران خان هم د ویرې نه په ملالو یوسفزی د برید کوونکو په اړه د سویلو نه ډډه کړې وه. ورسپانه لیکي اوس چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز شوی دی او په سر کې د ځینې شرطونو او ضمانتیانو خبره کړې ده، پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې وسلوالو ښه په ډاګه د هیواد د زرګونو وګړو د وژنې پړه په غاړه اخیستې، په دې کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. په هسپتالونو، سکولونو، جوماتونو او مزارونو د حملو ذمواري یې منلې ده، نو آیا دوی سره خبرې اترې کول مناسب دي؟ او دا چې آیا د بشیر بلور په شمول د زرګونو خلکو قاتلان دی وبخل شي؟ د ورسپانې په وینا د افسوس خبره دا ده چې وسلوالو د دې خبرو اترو لپاره د وړاندې نشرتونه مقرر کړي او د خپل برلاسي توپ څرګندونه کړي، نو دا راز دې ته مذاکرات ویل مناسب نه دي، بلکې په حقیقت کې به دا د وسلوالو په وړاندې د حکومت تسلیمېدل وي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو کم ضمانتیان غوښتي، هغوی کې مولانا فضل الرحمن او سید منور حسن د مذهبي ګوندونو مشران دي او خپل اخکاره نظر لري، خو نواز شریف چې د یوې سیاسي پارټۍ مشر دی هغه هم وسلوال چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دي، د هغوی پر ځای یې مرکزي حکومت بې باوره ګرځولې او زکایه د منځګړتوب نه انکار کړي. دا راز د هیواد زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو په اړه د واضح نظر ورکولونه ډډه کوي، چې لوجیه په هیواد کې امنیت ټینګېدل ډېر ګران شوی دی.
د منور شانه تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ریپورت ژباړه اوریدله، او اوس به یو بل ریپورت ورو. انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په حیث د اتوار پر سوګند پورته کړي. د نوموړي د سیاسي ژوند او د سیاسي تجربه په حق لبه د تجزیه کارانو نظر د رابیا اکرم خان په ریپورت کې وورو.
باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان د سرحدي چارو پخوانی وزیر انجینیر شوکت الله د رواني میاشتې په 10 تاریخ د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په حیث وټاکل شو. انجینیر شوکت الله د اپریل په 2 نیټه کال 1901 کم اویایم کې بسم الله خان کرسترګي پرانستلې، کم چې خپل هم یو سیاستدان وو. دریسل وخ کلن انجینیر شوکت الله کال 2008 الیکشن کې باجوړ ایجنسی ان ای دریسل وختم نه د قومي اسمبلی غړی منتخب کړی شو. چرته چې پلار هم کال 1983 او کال 1993 کې قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو. د انجینیر شوکت الله سیاسي تجربه په حق له د سیاسي چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي چې انجینیر شوکت الله یو پوه سیاستوال دی او هغه یو منتخب نماینده هم دی، نو د قبایلي سیمو په چارو پوهیږي.
مسائل خلق طور پہ یعنی حکومت عمل کم سفارش ادا کئی یا کئی ولې دا تجربه بدقسمتی سره اورگزی صاحب مجھے اورگزو ایجنسی جنرل صاحب سے گورنر ہوں نو هغه خبره به دی هغه ته کوم ریکمنډیشن به کال دی فیډرل ګورنمنت نه مناله نه بس هغه یې ټول ځای هغه یې پر ځای بیا د حالاتو کې څنګه کار وکړم. نو زه اوس امید لرم چې شوکت الله دا به ښه سفارشونه کوي د فاټا ترقی لپاره، د فاټا کې سیاست صحیح کولو لپاره.
انجینیر شوکت الله د ټرایبل چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری او آل پاکستان ماربل انډسٹری ایسوسیشن غړی هم دی. انجینیر شوکت الله د نوي گورنر په حیث سیاسي چارو یو بل کارپو ایمل خټک وایي
خبره ده چې د پټا یو نن کی او بیا یو عوامي نمائنده چې د پاجوړ نه الیکشن ګټله او د ټونو په تاسو دا داسې کس تکروري چې ساده دوا په کلیو کې ښه عمل دی او ښه قدم دی. دا چې دا تکروري یا هغه سمره وکړی شي چې په دې علاقو کې امن او امان راولي، هغه سمره وکړی شي هلته دې د ترقی د رفتار تیز کړي چې هلته نو بنیادي
یا د دې وی چې انجینیر شوکت الله پخوانی گورنر بیرسٹر مسعود کوثر پر ځای د گورنر شوکې لپاره ټاکلې شوې دي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیغه
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وای په کراچي ښار کې د ووټر لیستونو د تصدیق د عمل نن اخیری ورځ ده. د یاد کمیشن د سینس بی مشر محبوب انور مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه یې په دغه برخه کې 95% کار ترسره کړی دی او که ضرورت محسوس کړي نو د ووټر لیستونو د تصدیقي عمل دا کار به ورځ دوه نور هم اوغځوي. خو بلې خوا ته سیاسي ګوندونه د الیکشن کمیشن لخوا په ترسره شوي دغې عمل نیوکې کوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د ټاکنو د کمیشن صوبایي مشر زیاته کړه چې په کراچۍ کې یې دغه عمل په سمه توګه ترسره کړی او د دې د امنیت په برخه کې ورسره فوج هم مرسته کړې ده. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند سربیره د سین صوبې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د ټاکنو د کمیشن دا کار نامکمل ګڼي او له دې څخه غیر مطمئن بریښي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سین صوبې صدر نذیر جان وایي په کراچۍ کې د ووټر لیستونو تصدیقي عمل د ټاکنو د کمیشن لپاره اولنی امتحان و. خو د بده مرغه یاد کمیشن په دې امتحان کې کامیاب نشو.
ویریفیکیشن دوم ناکام شو. په نو حلقو تجاری کوم ورکر په کوم ځای ناکام شو. حکومت ملیان پارٹی ته مطمئنه نه ده. خو دې نه باوجود الیکشن پروسیس د په دې کې منډوي دي او موږ به په الیکشن کې بھرپور حساب نو.
د جماعت اسلامي په ګډون یو شمېر نورو ګوندونو پرون د اتوار په ورځ د ووټر لیستونو په تصدیقي عمل کې د فوج د برخې نه اخیستو په ضد مظاهره کړې وه. د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر امیر حسین مهنتی وایي د روانې میاشتې په 14 نیټه د الیکشن کمیشن د دې عمل په ضد به له سترې محکمې څخه انصاف غواړي. دی وایي سپریم کورټ چې په دې اړه کوم حکم کړی و په دې ترسره شوې مرحله کې په هغې عمل ونه شو، نو ځکه خو دې عمل هیڅ ګټه ونه لرله او ووټر لیستونه همهغه شان بوګس او ناسم دي لکه څنګه چې د دې عمل له ترسره کېدو مخکې و. موږ په کراچۍ کې د ناسمو ووټر لیستونو په حقله سپریم کورټ کې کیس دایر کړی دی. د هغې اورېدنه دوه ورځې وروسته کېږي. موږ به د الیکشن کمیشن لخوا د ترسره شوي دې عمل په اړه هم سپریم کورټ کې خبره کوو. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مرستیال مشر بشیر جان هم په کراچۍ ښار کې د ووټر لیستونو تصدیقي عمل ته د شک په سترګه ګوري.
د دې کار نه مطمئن نه یو او په دې تېر یو میاشت کې تاسو کتلي چې اورځ به هم داسې نه وتی چې دلته چا پاټو احتجاج نه کړی، چا چغې نه ویلې، چا بیانات نه ورکړي. الیکشن کمیشن د الله پر ماحول کار چې وکړو نه هغه یې شاید چې ټیک ونه کړو او بیا غلط کار لی د ښه ویلو روزانه سره سره طریقه کار جو کړه وو په ټی وی باندې چې ورته فوجان وخاره دل همو په کراچۍ کې نه فوج دل نه مو شری دل دا اوس په تلګي چې رزلټ راشي او ورته دوباره مخه تر راځي چې دا په دې کې اوس شي.
یاد دی وی د سپریم کورټ په حکم د ټاکنو کمیشن په کراچۍ ښار کې د 13 میاشتې راهیسې د ووټر لیستونو تصدیقي عمل شروع کړی دی. سپریم کورټ په خپل فیصله کې د ټاکنو کمیشن ته حکم کړی وو چې د ووټر لیستونو د تصدیقي عمل په برخه کې دی د فوج او ایف سی له سرتیرو کار واخلي او دغه عمل دی کرا او شفاف ترسره کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د خبر ایجنسی زمیداران وای چې زری ترقیاتی بانک دوی ته ورکړل شوې قرضې معاف کړي. دا خلک وای چې دغه قرضې یې د کرکلي او ګټې لپاره اغستې وي، خو دوی ترې د امنیت د خرابې وضع او د تیرو سیلاونو له وجې ګټې پورته نه کړل شوې. دا خلک وایي څنګه چې د خیبر پښتونخوا په نورو ځپل شوو سیمو کې خلکو ته دغه قرضې معاف شوې دي، نو باید دوی ته هم معاف کړل شي. په دې اړه نور د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې ورو.
د خیبر جنسی د هغو سیمو زمینداران چې ځمکې یې د بدامنۍ او تیرو سیلاونو له امله شاړې پاتې شوي دي وایي چې زرعي ترقیاتي بینک دې ورته قرضې معاف کړي. دوی وایي دغه قرضې یې په خپلو ځمکو باندې د فصلونو کرلو او ګټې دپاره اخیستې وې، خو د سیمې د حالاتو له وجې یې پرې کرکیله ونه کړای شوه. دوی وایي چې دغه قرضې د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې زمیندارانو ته معاف کړای شوي دي، نو باید د خیبر سیمې زمیندارانو ته هم معاف کړی شي. په دې حکله باندې د خیبر سیمې یو زمیندار جنت ګل پردی مشال ریډیو ته وایي،
دا خو موږ د زری بینک قرضې اخیستي، د زراعت دپاره د ټریکټرو دپاره شوي، د سرې تخمونو دپاره شوي، نو موږ د خو بل نور څوک دلته امداد نه راکوي زمیندارو ته، بده یو زری بینک ته د موږ قرضې راکوي، بلکې په ټولو ځینو کې دا قرضې معاف شوي. کوم ځای کې سیلابونه راغلي، اپریشنونه راغلي، لکه ماتره شوه، خالصه شوه، او په ټولو نه زیاته خو فاټه متاثره ده. نو په کار ده چې یو خلکو ته قرضې معاف شي، چې موږ د خیبر جنسی کې خلکو ته هم د قرضې معاف شي. بقایا چې کوم دي درې کارونه خو اوس په خیبر جنسی کې په باړه کې چې کومه ده کرفی ده، نو هغې کې چې کوم کاروبار دی هغه تباه شوی دی، خلک پکې شهید شوي دي، بلکې چې کوم زراعت و هغه خو مکمل تباه شوی. په فاټا کې څومره فاټا کې واخلي هغې په نسبه باندې د خیبر جنسی نژاد نقصان په یو ځای کې هم نه شوی، اوس هم روان دی.
او یو بل زمیندار ظاهر شاه پردی وایي چې دوی هم دغه قرضه اخیستې وه، خو اوس یې د بیرته ورکولو وس نه لري.
مونږ په لس جربو باندې مونږ 2.5 لک روپۍ وبسلې وې، اوس مونږ زیاتره خلک د غای ډی پی شوي دي، او زمونږ ځمکې همداسې پاتې شوي مونږ نه، نو اوس مونږ ته مشکلات دي او انتظامیه طرفه مونږ پسې نوټس راځي چې یاره تاسو هغه کښتونه چې کوم وي هغه جمع کوي، او مونږ د هغې توان نه لرو، ځکه چې زمونږ په علاقه یو خو پوجي اپریشنې دي. د اپریشنو د وجه او د دمکو د وجه خو وزارت مکمل په خبري ایجنسۍ کې تقریبا چې مکمل ختم شوی دی، د وزیر اعظم صاحب نه، د صدر صاحب نه، د گورنر نه دا مطالبه کوو چې د خبري ایجنسۍ وزیري قرضې دې معاف کړي، ځکه چې دا کې اوس هم اپریشن روان دی.
د خیبر ایجنسۍ د زمیندارانو د قرضې معاف کولو په هکله مو چې کله د ایجنسۍ زرعي ترقیاتي بینک مینیجر لیاقت خان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې مونږ په دې هکله ورسره خپل مرسته کړې ده، او د دوی دغه خبره مو لوړ پوړو چارواکو ته هم رسولې ده، خو که حکومت غواړي نو دوی ته دغه قرضې معاف کولی شي.
حکومت کی معاف کی نہ حکومت منگ تب آگا پیسے رکھی حکومت اعلان ہوگی اور بینک جوڑ کے منگ تیرا پیسے در کو
نموڑ زیادہ تکڑا چین مخ کے ہم خیبر پختونخوا او ځنې قبایلی سیمو کې د حکومت په مرسته سره دغه قرضې معاف کړې شوې دي، خو که دغه زمینداران صوبایي او وفاقي حکومت سره په بیا بیا تماس ونیسي، نو کېدای شي دوی ته هم دغه قرضې معاف کړې شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نفسیاتو ډاکټران وایي چې د وزیرستان په اکثره سیمو کې خلک د مختلفو ذهني ناروغو سره مخ شوي دي. د دې ناروغۍ وجه څه دي او خلک دې څنګه خپل ځان بچ ساتلی شي؟ د مشال ریډیو خبریال د سنو نفسیاتي ماهرینو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ډیپریشن ناروغي نن سبا د نورو سیمو په پرتله په وزیرستان کې لا هم زیاته ده. ډیپریشن اخر څه دی او کم علامات لري؟ په اړه یې د نفسیاتو ماهر او بنو خلیفہ ګلنواز هسپتال نفسیاتو سانګې مشر ډاکټر جاوید اختر وایي،
ډیپریشن اصل کې یو ذهني بیماری ده. دنیا کې هم او خاص کر مونږ ملک کې او بیا مونږ چې کومه علاقې ده، د وزیرستان او بنو ډی خان چې دلته حالات ډیر خراب دي، دا ډیپریشن ټولو نه زیات دی په دې علاقې کې. او د ډیپریشن څه علامات دي؟ یو انسان ته چې کله د ډیپریشن مرض ولګي نو هغه بغیر د وجې خوشاله نه وي،
هغه ته پته هم نوی چې زول نه ما خوشاله. بلاغ دا مریض اکثر د شکایت سره راځي چې ما ته خوب نه راځي، ما روټه لزړه نه کیږي، ما چا سره ناستا پاستا او گپ شپ لزړه نه واړي، او ما ته وړي وړي خبره باندې غوسه راځي، او کله کله جړه هم راځي. نو دا اهم علامات دي د ډیپریشن.
نو ما وړي وای د نفسیاتي ناروغانو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي، او د غلطه چې سمره دوی ګوري زیات شمیر ناروغان د وزیرستان ناراضي.
اتیا نه انسات تر یو سل پورې مریضان روزانه موږ په اسپیټالونو کې د دې بیمارانو وال ګورو. وزیرستان د بیمارانو شمیره د نورو په مقابله کې کادرې حصے موږ وایو، نو په درې حصو کې دوه حصے د وزیرستان خلک موږ ته راضي او یو حصہ نور خلک ذهني بیماری سره راضي.
د نفسیاتي ناروغۍ د زیاتوالي وجه څه ده؟ په اړه د نفسیاتو یو بل ماهر ډاکټر منیر احمد داوړ مشال ریډیو ته وایي،
غټه مسله دا ده چې موږ خلک ته چونکه دا پته نه لګیږي چې راځي د ډیپریشن سبې مورای دا کاش ځینا ته وشي په کیسه یو مثالی وته وی چې راخو ما کړ کوی هغه په داسې چې ما دوه خو یا دل دوله تشتویاله دا خو پرای دا له دا خو جادو په شوی دوه غادو کنه هغه شای دا مرويشت کی سره چې بیا کله دا قابل علاج هم شي مشته هم په علاج شي مشکلات جوړ شي.
ډاکټر جاوید اختر وایي په زنانا کې ډیپریشن ناروغي د سړو په مقابله کې زیاته ده، چې د غشمیره په وزیرستان کې هم زیاته ده.
خاص کر چې هغه انګریزي کې مونږ ډیپریشن ورته وایو او انزایټي ورته وایو، دا دوه سیزونه خزو کې د سړو په مقابله کې دوه ګنا مونږ ته بلاويږي. خزې چې دی د خپل کیفیت چې دی یا د خفګان اظهار چې دی سړو په مقابله کې لږ زر کوي. بل دا خبره ده چې خزه چې دا هغه سړی په مقابله کې دا غي زبدریانه لږ داسې انداز کې دی چې هغه جدا دی، مثلا بچی په خېټه کې ګرځول یا د چمنگ ورتا وایو یا د بچی دا پیدائش واغی تا یو کلاو ماحول چې دی آغا داسې نوی میسر چې کوم سړو ته میسر وي، نو هغې د وجې نه هم زمونږ د علاقې ښځو کې د بیماریانې زیاتې دي.
په وزیرستان کې ولې زیاتره خلک د ډیپریشن ښکار دي؟ په اړه یې د پېښور پوهنتون سایکالوجي څانګې مشره پروفیسر ډاکټر ارم مشال ریډیو ته وویل،
وزیرستان کې د ډیپریشن زیاتېدو وجوهات خو ډېر زیات دي، ځکه چې هغه کې سکیورټي حالات ټیک نه دي، خاص کر کم خزې دي وایي ته چونکې د بهر تګ مقیم نشته، نو ټول وخت یې کورونو کې بند وي، اوډې وجې نه وایي کې ڈپریشن و مایوسی اور نور جسمانی سے کم بیماریاں زیادہ اٹھا لگی تا پریشانی خو ہر یو کشت لگی رہے لگے سہر کو نوز مقام بزرتی کو ذرا سمجھانا اور کور کسی کم مین دی بھی یا خوین دی بھی یا خز بھی آئی تو لوگ ٹائم ہم دگا سوچ کے دے رہی
پر ڈپریشن یا ذہنی ناروغی باندے سنگا قابو مندلی شی د نفسیاتو ماهر ډاکټر جاوید اختر وایي،
مونږ اکثر ذهنی بیماریانې تسلیم کوو نه، لکه ما وې چې مېدې تکلیف سره به یو کس ګرځي لګیا دا غې علاج بنه کېږي لګیا، خو هغه صرف مېدې ډاکټرانو پسې به ګرځي لګیا، د کې هغه شی علم نشته چې دا بیماری یا دا تکلیفات چې دی هغه ذهنی مرض دی وجه نه هم کې دی شي، او چې قبل څوک دلا په دې حواله کې څه مشوره هم ورکي نو دی وایي چې نه 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 زه ذهنی بیمار نه یم، که د دې شناخت بالکل ابتدایي مراحل کیو شي او د خلک زر تر زر یو ذهني ډاکټر ته ځان رسوي، نو دې سره به هم زمونږ د ذهني بيماريانو علاج به هم په ټایم کېږي، یو شمیر به هم ډیر کم شي.
د مشال ریډیو د سیشن به یا نه د ورځي 19 پروګرامونه پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
پپاو کم دو بجو
د کرخی په غاړه
پو منټ د پاسا دو بجو
حجرا
پاتیش منټ کم سلورو بجو
تاترا
پاتیش منټ کم پنځه بجو
اوریدن کو مشال لیڈی اور د خبرونې اخیری شیبو تارا رسیدلیو نو د فرخندا وزیر نبلند خبرونه وورو.
په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی چې دغلته به د دینی عالمانو او د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره د افغانستان د سولې د راوستلو د عمل په اړه خبرې کوي. د افغان حکومت یوې ډلې د یوناما د هغه رپورټ پخلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې په بندیخانو او توقیف ځایونو کې د قیدیانو سره د تشدد او جنسي تیری ثبوتونه ترلاسه شوي دي. د خیبر پختونخوا نوی منتخب شوی گورنر انجینیر شوکت الله خان وایي لومړنۍ ترجیح امن پر ځای کول او د انتخاباتو ترسره کول دي. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي په دغه هیواد کې د اتحادي ځواکونو د مشن ولوله نه بدلیدونکې ده. په هند کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې په ټیل ماټل کې شپږ دش کسان وژل شوي دي. دغه خلک د هند الاباد ته د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره روان وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی به د خپل هیواد د لنجمن اټمي پروګرام د مسلې د حل لپاره ماسکو ته رسیدلې. هغه به د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیشن په لسمه غونډه کې ګډون کوي او په لاهور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ورځنی غیر رسمي کرکټ میچ روان دی. افغانستان 102 رنزونه وکړل او پاکستان د دوو لوبغاړو په تاوان 80 رنزونه کړي. دا وخت عمر اکمل او شان مسعود بیټنګ کوي.
او هم دې سره زمونږ نننې نه سات خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل فرخنده وزیر او تکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.